سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. تاسو زموږ د خبری مجله هم د شیبا پر رادیو سربیره پر فیسبوک او یوټیوب هم په ژوندې بڼه کتلی او اوریدلی شئ. پیل په خبرونه کوو. د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې په اتو ولایتونو کې د سختو روختونو او سیلابونو اټکل کړی دی. دغې ادارې ویلي دي نن او سبا شنبه په نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، خوست او پکتیکا کې د سختو روختونو په نتیجه کې د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی دی. بلخوا د روغتیا نړیوال سازمان WHO په افغانستان کې د هوا د بې ساري تودېدو خبرداری ورکړی او له کورنیو څخه غوښتنې دي چې له تودې هوا څخه د خلاصون لپاره یو لړ سپارښتنې عملي کړي. د هوا پیژندنې د ادارو د اټکل له مخې نن جمعه او د شنبې په ورځ به د افغانستان په ځینو سیمو کې د تودوخې درجه د سانتیګریډ له 150 درجو لوړه شي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې لڅ باندې 1500 کسانو سره مرسته کړې ده چې د کسبونو په زده کولو سره په خپل پښو ودرېږي. دغې ادارې نن جمعه په خپل ټویټر کې د بادغیس د اوسیدونکو لیلا څرګندونې خبرې کړې دي چې وایي د خیاطۍ د مهارت په زده کولو سره توانېدلې ده د خپلې کورنۍ نفقه برابره کړي. د خوړو نړیوال پروګرام لیکي چې د کسبونو زده کول د ښځو سره مرسته کوي چې پیسې وګټي. څه کم دوه کاله کېږي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته پر افغانستان خزی لکار کوله او لسته کړو را ګرځول شي بي دي. امریکایي چارواکو ویلي چې متحده ایالاتونه به ډیر ژر په هغو تجارتي کښتیو کې سمندري پرسونل او وسلوال سمندري ځواکونه ځای پر ځای کړي چې د فارس خلیج له هرموز څنګه څخه تیریږي. دا دغه چارواکو له ډلې څخه یوې خبري اژانسون ته ویلي دي چې د ایران لخوا د کښتیو د نیولو د مخنیوي د هڅو د وی برخې په توګه متحده ایالاتونه چمتو دي چې د فارس خلیج په تجارتي ټانکرونو کې پرسونل او سمندري ځواکونه ځای پر ځای کړي. تیرمیاش تهران د تیلو د یو سوداګریز ټانکر لنیول ورسته اعلان وکړ چې د فارس خلیج په بو کې د تیلو دغه ټانکر د نیول لپاره د ایران د وی محکمې حکم لري. او د روسیې دفاع وزارت نن سهار ویلي چې د سمندري ځواکونو دوه بې پلوټه الوتکو د تور سمندرګي په تور سمندرګي کې په نوفو روسس کې د روسیې د سمندري ځواکونو پر یوې اډې برید کړی دی. دغه وزارت په ویلا مې کې ویلي دي چې بې چلوونکو کښتۍ وو د روسیې له هغو بیړیو چې د سمندري ځواکونو د اډې ساتنې کوله دغه بې پلوټه الوتکې کشف او ویجاړې کړې دي. تر دې مخکې د ټلګرام په کانال کې په سمندر کې د چاودنو راپورونه هم ورکړل شوي وو. د روسي ریا نوستي اژانس د کرانوستو دورو سیمې د والي په حواله راپور کړی دی چې ویلي دي په دې حمله کې چاته مرګ شوب لا نه دوختي. دغه معلومات د خپلواکو سرچینو لخوا نه دي تایید شوي. خبرونه مو واوریدل او وړاندې درته د مطلب لرو. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د امریکا په ګډون ځینو هیوادونو په افغانستان کې یو ځل بیا د بشري بحران په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. وړاندې به په دې اړه درته راپور او همدارنګه نور تفصیل مې درته په تحلیل کې ولرو. فریډم نو یو ځل بیا د قلم لارې د بنسټ مشر متی الله ویسا د خوش کېدو غوښتنه کړې ده. د چې د متی الله ویسا کورنۍ د اغلې ویسا په اړه تازه څه ویلي دي وړاندې به په راپور کې درته ولرو. په پیښور کې د باجوړ په چاودنې کې هغه ځوان وژل شوی دی چې تازه یې واده کړی و. کورنۍ وایي غمی هغوی ته له نورو خلکو ډېر دروند دی. دا نړۍ مسایلو ته به هم تم شو. د اوکراین جګړې ته به هم ورشو. ملتیان غواړم
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
پیام ستړی مشي. د برېټانیا، روسیې، قطر، پاکستان، سویټزرلند او هند په ګډون د یو شمېر هیوادونو اساسو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې په افغانستان کې د بشري وضعیت او د خوړو نه خوندیتوب یا نامنې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د شې د ناسه څو وخت و ورزو لمې سپېڅلې تعلیم جانې ستړی مشي په خیر اغلی تاسو ته وایي د امنیت شورا دغه ناسه څو وخت و د افغانستان د بشري بحران سربېره په دې ناسه کې د افغانستان د کوم مسایلو په اړه خبرې ترې شوې دي.
فریده جان سلامونه تاسو ته لیدونکو اوریدونکو ته. په افغانستان کې د بشري وضعیت او د خوړو د کموالي په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د استازو اندېښنې داسې دي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د خوړو د خوندیتوب په غونډه کې چې تېره ورځ ترسره شوه، د برېټانیا، روسیې، قطر، پاکستان، سویزرلند او هند په ګډون د یو شمېر هېوادونو استازو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې په افغانستان کې د بشري وضعیت او د خوړو د ناامنۍ په اړه اندېښنې ښودلې دي. د خوړو د خوندیتوب په اړه په دې جوړه شوې غونډه کې د ملګرو ملتونو سازمان له قحطۍ سره د مبارزې او مخنیوي همغږي کوونکې رینا ګیلانی وویل چې په 2022 کال کې د نړۍ په کچه 250 میلیونه انسانان له سختې لوږې سره مخ دي. نوموړي وویل چې دا شمېر په تېرو 2 کلونو کې بې ساری و چې په ترڅ کې یې د افغانستان په شمول په وو هېوادونو کې 3,00,000 او 6,000 کسان له قحطۍ سره مخ وو. په غونډه کې د دغه شورا غړو په مشخصه توګه د افغانستان یادونه وکړه او ډېرو یې له افغانانو سره پر مرستو هم ټینګار وکړ. په غونډه کې د پاکستان استازي وویل چې اسلام آباد به د افغانانو په خاطر خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د هندوستان استازي له افغانستان سره د 50,000 تنو غنمو د مرستو یادونه وکړه. خو په امنیت شورا کې د سویس استازي ادریان دومینیک هاوري وویل چې په خوړو نړیوال ناورین به افغانستان او یو شمېر نور هېوادونو کې لا بدتره شي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان وایي سختې بېوزلۍ او بېکاري ورته ذهني ستونزې رامنځته کړې دي. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته په دې هېواد کې بېوزلۍ او بېکاري تر بل هر وخت زیاته شوې ده. د رواني میاشتې په 21 نیټه د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام یو ان ڈی پی په یو راپور کې وویل چې د 2006 کال راهیسې د افغانانو په عاید کې 10% کموالی راغلی چې لامل یې اوس مهال د دې هېواد 3.4 میلیونه اوسیدونکي د خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري. دغه شان د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا ویلي سږ کال په افغانستان کې 23 میلیونه زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او 6 میلیونه نور له قحطۍ یو ګام واټن لري. فریده جانې
ډیره زیاته مننه. کورودان ژوندۍ اوسي لیما سپیشلی و چې د برېټانیا، روسیې، قطر، پاکستان او هند په ګډون د هغو هېوادونو اندېښنې شریکې کړې چې تیرې ورځې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان د بشري بحران په اړه یو ځل بیا سره خبرې اترې کړې وې. همدې موضوع ته تم کېږو. د اقتصادي چارو شنونکي ازرخ شافیزي هم را سره په خبرونه کې مل شوې دي. فکر کوم چې د حافظي صاحب په اړیکه کې یو څه ستونزه ده. حافظي صاحب به وروسته راواخلو. له دوی سره به دا موضوع تحلیل کو چې په افغانستان کې د تیر پرتله په اقتصادي چارو کې څومره بدلون راغلی دی. دې موضوع باندې بروسته خبرې وکړو. پر شو بلې موضوع ته د بشري حقوقو بنسټ فریډم نو د قلم لار بنسټ مشر متی الله ویسا د ژره تر ژره خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. فریډم نو تیر ورځ په یو ټویټ کې لیکلی دی چې هغه څلور د خغلی ویسا د ونه کړې ده چې څلور میاشتې کېږي چې پرته له کوم دلیل په نه حق نیول شوی دی. ورزو په دې اړه د سنا کاکړنه تفصیل ورو.
سلامونه ونې کلمه ومنې. د قلم لار بنسټ د مشر متی الله ویسا د خوشی کېدو لپاره یو ځل بیا د طالبانو په حکومت غږ. د بشري حقوقو بنسټ فریدم ناو د قلم لار د بنسټ مشر متی الله ویسا د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه کړې. یا بنسټ 13 ورځ په خپل ټویټر پاڼه لیکلي موږ نشو کولای متی الله ویسا د زده کړې هغه زړور فعال هیر کړو چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو ملاتړ کوي. فریدم ناو زیاده کړې متی الله ویسا چې پرته له کوم دلیل په ناحق نیول شوی د 3 میاشتو راهیسې د طالبانو په بندګرۍ. د یادونه ده چې په تیرو 3 میاشتو کې د قلم لار بنسټ د مشر او د زده کړو د برخې د فعال متی الله ویسا د خوشی کېدو لپاره بېلابېلو بنسټونو، سازمانونو، مدني فعالانو او د نوموړي کورنۍ د طالبانو له حکومته غوښتنې مطرح کړې خو نوموړی لا هم د طالبانو په بند کې دی. په همدې حال کې د قلم لار بنسټ یوه غړې او د ښځو د حقونو فعاله مرضیه حفیظي ازادي راډیو سره په خبرو کې یو ځل بیا د طالبانو له حکومته وغوښتل چې ویسا را خوشی کړي. نوموړی وویل چې زموږ غږ پر طالبانو دا دی چې په دې اړه یو نهایي تصمیم ونیسي. د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد او امرستیال یې بلال کریمی د متی الله ویسا د خوشی کېدو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړی، خو د طالبانو حکومت په خوا ویلي و چې نوموړی د خپل سر او مشکوکو فعالیتونو له امله نیول شوی. د ښاغلي ویسا همکارانو او کورنۍ بیا وایي هغه هیڅ ډول سیاسي او خپلسري فعالیتونه نه درلودل او یوازې د زده کړو په برخه کې فعالیت کوه. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته دوی یو شمېر خبریالان د بشري حقونو او د زده کړې فعاله نیولې دي چې ځینې خوشي شوي خو ځینې لا هم د طالبانو په بند کې دي. مننه.
سنا کاکړ وا چې د بشري حقوقو بنسټ یا فریډم نو د هغې نوی غوښتنې په اړه باندې چې له طالبانو یو ځل بیا غوښتي و چې د قلم لار بنسټ مشر متی الله ویسا ژر تر ژره راخوشي کې موږ سره تفصیل شریک کړو. مخکې مو یادونه وکړه چې د برېټانیا، روسیې، قطر، پاکستان او هند په ګډون ځینې هیوادونو د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې یو ځل بیا د افغانستان د بشري بحران په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. په همدې موضوع تمکیږو د اقتصادي چارو شنونکو ازرخ شافیزی سره وصل شوې. حافظ صاحب تاسو ستړي مشه په خیر راغلی. که په پیل کې راته وایست نړیوال سازمانونه په ټوله کې نړیوال ته اشاره وکړو د افغانستان د وضعیت په اړه باندې په خپل ناس کې د افغانستان د بشري بحران یادونه کوي او په دې اړه اندېښنه ښکاره کوي، خو دا په داسې حال کې چې د زینو راپورونو پر بنسټ باندې دوی اوس مال افغانستان سره مرستې کمی کړې دي. علت یې څه بولې؟
سلامونه اونې کې کلی تاسو ته او درنو لیدونکو ته اوریدونکو ته. تاسو پوهیږئ چې دا دروازې تل نه وي او دا مرستې چې کېږي دا د ولایتونو پورې اړه لري. ځینې وختونه په نور ځایونو کې هم ډېر اړین هیوادونه شتون لري، دوی مجبور دي چې هغوی سره مرسته وکړي. په دې خاطر باندې پکار دي چې موږ په خپل پښو ودرېږو او دا تناقض چې دوی غوښتنه کوي او په امنیت شورا کې دا مسایل مطرح کوي، مرستندوی هیوادونه خپل مرستې تقریبا تر 50% پورې هم کم کړي دي، نه یوازې افغانستان ته بلکې هغه نور هیوادونو سره هم دوی مرستې کمی کړي دي. او علت یې دا دی چې په نړۍ کې اوس مهال یو عمومي بحران روان دی او په هغه بحران کې دوی نشي کولای چې هغه پخوانی ژمنې چې تر کړې وو ملل متحد سره هغه ترسره کړي.
حافظ صاحب، تاسو د افغانستان اوسنی حالت له نږدې څاري، د یو اقتصادي کارپو په توګه باندې کې چیرې د افغانستان اقتصادي وضعیت چې اوس مهال سازمانونه په اړه باندې راپورونه ورکوي او وایي چې څه باندې 15 میلیونه خلک یا افغانان په ټوله کې د خوړو خوندیتوب نه لري، په ساسې پان باندې دغه بحران چې دوی یادونه کوي څومره په افغانستان کې ژور دی؟
دا بحران خو نوې نه دی متاسفانه. پخوانی ولسمشر اشرف غنی هم ویلی وو چې که $2 د فقر کرخې ونیسو 90% خلک د افغانستان تر فقر کرخې لاندې ژوند کوي. نو کله چې بیا بدلون راغی او هغه یو مصنوعي اقتصاد شتون درلودل او د بهرنۍ مرستو پر بنسټ او د خارجي قواو شتون په دلیل هغه هم له بینه لاړ. تقریبا 15 سلنه زمونږ جی ډی پی کم شوی دی یا زمونږ تولید ناخالص داخلي او په زمونږ کې عاید سرانه ملي دی لک شوی دی، استخدام سطح ډیر ټیټ شوی دی. نو اوس اقتصاد د افغانستان د خارجي منابع یې څخه بالکل تمه نشته دی، په داخلي منابع باندې ولاړ دي. او غوسه چې د مرستې او بسپنې په حیث افغانستان ته راځي هغه هم نیمایي د ملل متحد او د همکار مؤسساتو حق الزامه کېږي. نو خلکو ته ډېر لږ شی رسیږي، د احتیاج په پرتله دا مرستې ډېرې کمې دي. موږ باید خپل غم وخورو، په خپل پښو باندې ودرېږو او دا امکان لري افغانستان یو شتمن هیواد دی.
حافظ صاحب، پوسنیو شرایطو کې ساسې پان باندې طالبان حکومت په کوم لارو چارو باندې باید غور وکړي چې د خپل وکولې شي د دغه بحران چې نړیوالې پاړه اندېښنه خي افغانان وشغوري، آیا داسې څه طالبان کولای شي په دې برخه کې؟
طالبان کچیر په رسمي توګه پیژندل شي او دا یو مقتدر ملي مشروع د خلکو خوخ او د نړیوالو میارونه سره برابر اداره جوړه کی ډیر کار کولی شي. اوس مهال خو مونږ د مالی سیستم د دنیا څخه بهر پات شویو او مونږ سره څوک مستقیم مرسته نشي کولای، پنګونه نشي کېدلای. مونږ د بینلمللي منابعو څخه لکه آی ایم ایف، لکه نړیوال بانک، لکه ایشین ډیولپمنت بانک او نور اگزام بانکونو څخه قرض نه شو اخیستی د خپل اقتصادي پروژې لپاره، خپل د انکشافي پروژو لپاره. نو په دې خاطر باندې په اول سر کې په کار دي چې طالبان د معیارونه او ضوابط او شرایط چې دنیای منلې دي او ټول هیوادونه ورته ژمن دي، شمول د اسلامي هیوادونه، په هغه باندې باید تاکید وکړي او یو رسمي مقتدر ملي دولت جوړ کړي چې په هغه دولت کې هغه دولت د افغانستان د خلکو لخوا هم د تایید وړ وسي، او په عین زمان کې نړیوال مؤسسات او دنیا او نور هیوادونه هم پرسمت وپیژني تر څو چې دا موانع رفع شي. اوس خو موږ د دنیا د مالی سیستم څخه بهر پاتې یو، خپل راکړه ورکړه نشو کولای رسمن د حوالې له لارې دا کار کوو، د ډېر ستونزمن دي. او نور هغه مشروع پروژې چې د دنیا لخوا نور هیوادونو ته ورکول کېږي موږ ته نه راکول کېږي. مثلا توسیع پایدار په نوم یو فن شته په ملل متحد کې ټول هیوادونو ته ورکوي، مخکنی دولت ته ورکول چې د انکشاف جهاد وزارت ځینې ګټه پورته کول په نوم د میثاق ملي وزر 200 پروژې په مو پیسو باندې تمویلي دي. اوس هم اوس بند دی، هېڅ شی نشته، دی یوازې په داخلي منابعو محدود پاتې یو. او دا په پام کې ولرو وایي چې په کال کې تقریبا 6 لکه تر 8 لکه نوی خلک کار ډګر ته آماده کیږي، 13 کلن کیږي، او دونه هم دومره زموږ نفوذ زیاتیږي. نو دې لپاره باید متدابیر ولرو چې نیله
مننه کور ودان د اقتصادي چارو شننکي از رخش حافظي و چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ناسته کې د افغانستان د بشري بحران په اړه چې کوم اندېښنه ښودل شوې او موږ سره خپل تحلیل شریک کړو.
د ازادي رادیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0 او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
افغانستان کې پات کې ګوډه کابل یو شمیر خاریان وایي د هوا له تودېدو سره د برېښنا پرچوي لاړې راشوې ده. دوی وایي په 4 ساعتونو کې واځي 2 یا 3 ساعته برېښنا لري. ورزو نرګس مومنت، نرګس جانې تاسو هم ستړي مشه، په خیر راغلي. که تاسو راته وایي د کابل سیدونکو در سره په خپل خبرو کې نور څه ویل دي؟
فرید جان تاسو درنه اوریدم چې ټول ستړي ماشي، څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه د موږ نن راځي راپور دی هغه کسانو په اړه چې په افغانستان کې اوسېږي. دوی د برېښنا د پرچاوي نه شکایت کوي. دوی د خبرو پر اساس باندې چې دوی په 4 ساعتونو کې 3 کې 4 ساعته هم برېښنا نه لري. دوی له ګڼو ستونزو شکایت وکړي چې دوی له پکې استفاده نشي کولای، دوی له یخچال استفاده نشي کولای، دوی د کالی د مینځلو ماشین استفاده نشي کولای، حال دا چې هوا هم ډیره ګرمه ده خو دوی بیا هم له شان استفاده نشي کولای. دوی ترڅنګ په کابل کې اوسېدونکي ځینې د فابریکو خاوندان هم عیناً دا خبر کړی دی. دوی هم چې دوی په اته 4 ساعتونو کې اته 2 ساعته هم برېښنا نه لري، او دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي. دوی دا هم وایي چې دوی برېښنا یوازې شپې مهال راځي چې دوی سم استفاده نشي کولای. نو د کابل اوسېدونکي او صنعتکاران طالبان له حکومت تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت څخه غواړي چې دوی ته په سمه او منظمه توګه برېښنا وویشي او د دوی دغه ستونزو په پاملرنه وکړي. دا په داسې حال کې دی چې سخت کال فریده جان نسبت نورو تیرو کلونو ته په کابل کې د هوا درجات تیرو کلونو ته په پرتله ډېره ګرمه شوې ده. په ورته وخت کې WHO په داسې حال کې چې روغتیا نړیوال سازمان البته خبرداري ورکړی چې کورنۍ د خپل ځانونو د تودوخه د لري کولو لپاره ځینې سپارښتنې ورکړي چې په عمل کې ورته وخت کې د هوا د پیژندنې اداره د جمعې او نن او سبا او راځي په کابل کې د تودوخه درجه تقریبا 10 درجه سانتیګریډ ښودلې ده. افغانستان په تاسو یو هیواد دی چې تل خپل د ارتیا او برېښنا د نورو ګاونډو هیوادونو اخلي، په ځانګړي توګه له ازبکستان، تاجکستان او ایران څخه واردوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش ادارې سیګار د 1402 کال د وری په میاشت کې یو راپور کې ویلي چې په افغانستان خپل د ارتیا ور 80% برېښنا لګاوندو هیوادونو واردوي، چې په دې برخه کې په کلنی ډول 200 میلیونه ډالر دغه هیوادونو ته ورکوي. دا په تاسو حال کې دی چې د ترڅنګ افغانستان کې لا هم د برېښنا ستونزې نه دي حل شوي. مننه.
ډیر زیات مدنه کورودان نرګس مومند و چې د کابل خاریانو هغه شکایت مو سره شریک کړو چې دوی ویلي وو د حواله تودیدو سره د بریښنا پرچاوی رامنځته شوی دا او دوی د ټول ورځې په جریان کې واضح توه یا درې ساته بریښنا لري.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناستی زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع که د حقونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافتی کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو خوشبندې بڼه له اساسي راډیو.
اوس به یو نړیواله مسله راوخلو. په تور سمندرګي کې د روسیې پر یو لوی پوځي اډې او په کریمیا کې چې روسیې اشغال کړي د بې پلوټ الوتکو حمله شوې دي. روسیه وایي د کریمیا پر فضایي دیارلس بې پلوټ الوتکې وشتلې دي چې چاته یې د سر او مال زیان نه دی اړولی. د تور سمندرګي په شاوخوا کې وروسته له هغې حملې زیاتې شوې دي چې روسیې د اوکراین د غلجاتو د صادراتو د موافقې له تمدید څخه ډډه وکړه. ورزو
تیر شپه په تور سمندرګي کې د روسیې پر لوی ترینه پوځي اډه او کریمیا چاپو وزمه چې مسکو په غیر قانوني ډول ل خپل خاورې سره الحاق کړي د بی پیلوټ الوتکو حمله شنډې کړي سوي دي. دا حمله د دې سبب سوي چې د روسیې په یو لوی بندرونو کې د کشتیو تګ راتګ د لنډ وخت لپاره وزندول سي. د روسیې د پوځ رات نن سهار ویلي چې د سمندري ځواک دوه بی پیلوټ الوتکو د تور سمندرګي په نوو روسیس کې د روسیې د سمندري ځواکونو پر یو اډه حمله کړې ده. دغه وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي بې چلوونکو کښتیو د روسیې له هغو بیړیو چې د سمندري ځواکونو د اډې ساتنه کوي دغه بې پیلوټ الوتکې کشف او ویجاړې کړې. تر دې مخکې د ټلګرام په کانال کې په سمندرګي کې د چاودنو راپورونه ورکول شوي وو. د روسیې ریا نوستي اژانس د کراسنودر سیمې د والي وینیامین کندراتیف په حواله راپور ورکړی چې ویلی دی په دې حمله کې چاته مرګ ژوبلانه دا وشته. دغه معلومات د خپلواکو سرچینو لخوا تایید شوی نه دي، خو د اوکراین یوې استخباراتي سرچینې رویټرز خبری اژانس ته ویلي چې د یوې سمندري بی پیلوټ الوتکې حمله د اوکراین د امنیتي خدماتو ادارې لخوا شوې چې د روسیې جنگي کښتۍ اولینی ګورسکي ګورنیاک ته سخت زیانونه اړولې دي. پر دغه کښتۍ الوتکې هم کښېنستلې سي. دغه سرچینی ویلی دغه کشتی چې سخت زیان منسوي اوس نسی کولی خپل جنگی ماموریتونه پر مخ بوزي. دغه ادعا په بی پرې ډول تایید شوی نه ده. د کاسپین د پایپ لاین کنسورشم چې په نوو روسیس کې د تیلو د ترمینال چاري سمبالوي ویلی که څه هم دغو تاسیساتو ته زیان نه وو اوښتی او ټانکرونو ته د تیلو اچول روان وو، خو د بندر چارواکو د لنډ وخت لپاره د کښتیو هر ډول تګ راتګ ودراوه. بلخوا د روسیې دفاع وزارت ویلي چې د کریمیا پر فضای دیارلس بی پیلوټ الوتکې ویشتلي خو چاته د سر او مال زیانونه نه دي اوښتي. په ټولنیزو شبکو کې ویل سوي چې په فیودوسیا بندر کې د تیلو یوې زیرمې اور اخیستی او د ځینو چاودنو سبب سوی دی. وروسته له هغې چې روسیې د اوکراین د غلجاتو د صادراتو د موافقې له تمدید ډډه وکړه د تور سمندرګي په شاوخوا کې حملې زیاتې سوي دي. د ترکیې او ملګرو ملتونو په منځګړیتوب هغې موافقې د اوکراین غلجاتو ته د صادرېدو زمینه برابره کړې وه.
راپور کې مو واورېدل چې په تور سمندرګي کې د روسیې پر یوې لویې پوځي اډې او په کریمیا کې چې د روسیې تر کنټرول لاندې ده د بی پیلوټ الوتکو حملې شوې دي. همدارنګه وربشو په پیښور کې باجوړ ته چې د باجوړ په چاودنې کې هغه ځوان هم وژل شوی دی چې شاوخوا لس ورځې وړاندې مخکې واده کړی و. د اجازه احمد کورنۍ وایي چې د نوموړي ناوې له دوی سره سم په اوومه ورځ کور ته تللې وه او کله چې بیرته خسرګنۍ کې راغله د خپل خوند مړی ته ودرېده. تر پور ته لروخو یو یادونه کوم چې د دیونی د سیشن به پور از د ځوان فکر په پروګرام کې موږ ساسي ځوانانو پر ستونزو خبرې کوو. که تاسو غواړئ چې ساسي په خوخه په دغه پروګرام کې موضوع ټاکو، تاسو کولی شئ موږ د واتس اپ شمیرې ته چې 00 3 2 2 4 6 د دې پیغام پرېږدي، موضوع تاسو وټاکئ، موږ به په ګډه په دغه پروګرام کې بیا په دې موضوع خبرې کوو. اوس ورزو د باجوړ د پیښې راپور ورو.
هر کور کې غم دی، خو زما د بچی غم لږ ډیر سی واده دی چې یو هفته مخکې ما خپل بچی له واده کړی وي. د واده ډالۍ کټ باندې چې کومه ډالۍ جوړیږي، ډالۍ له دغه نه دورانه شوي، تر نن هدا پورې دغه ډالۍ د کور هغه باد ده. په دغه ورځ د ده بیبي چې کومه وه واپسۍ کې د پلار کاله ته تللې وه، په دغه ورځ باندې واپس راغله د ده زما کور ته. ما د تلیفون کاوه، خو زما زوی بل زوی مې د عبادالله نوم یې وویل چې ما ورته وینا کلي زه دوکان ته پسې ورغلی وم چې هلکه په وخت کور ته راشه مېلمانه دي دي. د ما ته وایي په جواب کې وویل چې زما بیبي چې کوم غونځه خیره وړي کوچرګي کوچاولي دا ده ماله ته خپلې سپرې د زبې په خپلو دوستانو باندې ما خام خورم. زما سره دوستان درځي او دیاره کې به کې نوم زه په هغه دا خورم. د خپل تر سره پرنیچر کار کاوه په دوکان کې، نه د کمی پاټۍ سره تعلق لاره، نه د پاټو، نه د دې خبرونه خبرو، نه د جلسې جلوسونو خبرو. خو د ده داسې مرګري وو چې هغه په ده پسې دوکان ته ورغلی دی او دا ترې چې کوم دی زما بایي چې کوم دی جمال الدین نومې دی، په دغه ورځ دا تلې په لرګي پسې پیشاو مردان ته چې ځان له دوکان ته لرګي راوړم پرنیچر ته جوړو. دا بچی زما په دوکان کې یوازې پاتې شوی، په ده پسې دوستان موټر سایکل ورغلي چې ته زموږ سره جلسې له لاړ شه، د جماعت علما جلسه ده او ته زموږ سره لاړ شه. زما بچی ورته ډېر انکار کړی خو لیکن هغه دوستان یې ته نقل لارې ده، په زور زبردستۍ ځان سره دوکان پې بند کړی دی، هغه جلسې ته بولی دی.
زما پیواز کار نو سعود ټول مارکیټ پی تیم شو، ټوټلی مارکیټ پی تیم شو، خپل کار به پرېږو، بل کار به کوو. اجازه موږ له ګلندر وکا، اجازه مال میخ راوړه، اجازه موږ له کودر راډه کا، اجازه په ټول مارکیټ اجازه په اجازه منه. زما دا غون کلی تیم شو، قسم دې مال به ژوند خوان نه کی، دغه دکان د کاروبار زما نه پاتې. ما که څه حساسې پیدا کړی د اجازه برکت، اجازه ما کار تر واچو. د زما استادان دي، دا زما نه ډېر ټیلنټر کاریګر دي، دی به یو بیټ جوړاو. اجازه به مزګر له دوه تیار کړي، هغه به رنگ سره ولاړو. د اجازه کوالټی نه مړه، د اجازه مینا زه هغه سي دغه دل نه شمر کولې. ما ته به دې من ډیر لوی دوک دی چې د دې بیبي راو پښول خو دغه سره ملاقات ونه شو، ډیر لوی دوک دی.
نو زه د خپل مشرانو ته داوام چې د خپل کرسۍ دوم نه فکر سشته دی. یو کم چا چې نن وفادګي شوی بچا په کور کې غم نه نن تاسو دی، یو پاغه په کور رخکار نه شوی، مال نه د سرکار نه چې کم دی یو شی میلاو شوی د وسه پورې نه راته میلاویږي، نه ته غواړم. زما د خپل رب نه تمه ده، مال خپل رب راکې، په خپل مهنت باندې 2 روپۍ ګټم، کله دال او کله غوخه او کله لو، په خپل بچو خرم جون می ختیرې ده. خو به دې خپېم چې بچی رانه لاړ، ډیر پټ غم را ته پریخوس. ځوان په ځواني کې د وادي نن و ماته مورز ده، بس د دې نه خوځم، بس نور الفاظ نشته.
و مورید چې د باجوړ په پیخ کې د هغه قرباني د پلار خبرې چې شاووس وې په دغه پیخ کې وژل شوې دي. هم درنګ ک تاسو زموږ د خبري مچل نه وی اوریدلې کولای شي چې د ازادي رادیو وی پانی چپته ازادي رادیو .com د ورشي، یا هم زموږ پر فیسبوک او یوټیوب کې موږ پیدا کړی د مچل د سره در سره ووري. اوس ورزو په پای کې ساسي پیغامونه ورو.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه د ازادي رادیو قدرمنو کارکونکو او اوریدونکو ته. محمد حنیف الهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ اوسیدونکو، خدای مهال د مرکز کلات نه تاسو ته د پیغام پرېږدم. قدرمنو، زه یو تن محصل یم د میزان ولسوالۍ، خو په مرکز کلات کې د مسافرې شپې ورځې تیروم. هله کوم چې زموږ پیغام نشر کړي. دلته محصلین او شاګردان د مکتب د دورې شاګردان د ډیرو زیات ستونزو سره مخ دي. د اوسیدو ځینې لري مخ کې بس د کوونکو لګیا درلو دالته بډوري ورته ورکول کېدله. پس لګونو زده کوونکي وه، حتی شپږ اوه سوه اته سوه به د ولسوالۍ مسافر زده کوونکي وه. متاسفه نه به درته ووایم چې دغه زده کوونکي اوس د سکونو تراشه وسوي دي، ځکه چې مصرف یې ټول شخصي دي، شانګران دي، مور پلار نهسي کولی دي هغه شخصي لګښت په یوازې سر پوره کړي. نو دوی خپل زمون له همدغو ځایونو څخه راایستلي دي، دولت هم هېڅ توجه نه ورته کوي. هیله لرم چې و دغو زده کوونکو ته یو ځای برابر سي. په دې ګرمۍ کې برق نشته، اوبه نشته، سیستم ټول سره خراب ده. نو ستاسو څخه هیله هم دا ده چې زموږ پیغام نشر کړي، او زموږ حق یعنی بدلاشه و دغه زده کوونکو ته ورکول سي، او د محصلینو لپاره یو ځانګړې لیلیه جوړه سي. ډېره مننه.
سلامونه، نیکی هیلی احترامات وړاندې کوم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. بشیر یم د لغمان څخه. زموږ د ډېری افغانانو یوه دغه ستونزه ده، غواړم چې د سره شریکې کوم. کومو کسانو چې په افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی ده په اوس وخت کې په افغانستان کې پاتې دي، دغه کوم ایسایوي کیسونه چې مخته وړل کېږي په ډېسټو شکل سره مخته وړل کېږي، یعنی په نشتې صاحب دي، یعنی زموږ ډېر وخت وشلو کیسونه بیخي مخته ځینه. زموږ ستاسې د محترم ادارې څخه دا هیله ده چې زموږ غږ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پورې ورسوي، تر څو زمونږ دغه ستونزه چې د ډېری افغانانو د ډېر مشکل سره مخ دي چې دا حل شي. مننه.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر،